السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2021 کال د جنوري د میاشتې دیرشمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده، په دې کې به تاسو ته د پاکستان سیمې او د نړۍ نه معلومات درکو. د دې ترڅنګ به تاسو سره هم خبرې کوو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. اول د دې سات تازه خبرونه ته وکشه. ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت غوښتنه کړې چې د علي وزیر په ګډون د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړي. په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د خپلې پارټۍ د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټري د تختونې خلاف لاریون کړي. او اروپایي ټولنې د آکسفورډ استرازینیکا کورونا وایرس واکسینو د استعمال منظوري ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د علي وزیر او سید عالم مسعود په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي خوشي کړي. پرون په اسلام آباد کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نورو مشرانو خبري غونډې ته وویل چې په یو هیواد کې هم له پارلماني غړو سره داسې چلند نه کیږي لکه څنګه چې په پاکستان کې روان دي. دوی وویل چې د خپلو ملګرو د ګرفتارۍ خلاف په فروری په 10 په پېښور کې جلسه کوي. په کراچۍ کې د علي وزیر او غورځنګ نور غړي د ریاست ضد ویناګانو په تور نیول شوي او خلافي قدمی روانی دی. بلخوا د غورځنګ یو بل مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود هم د بغاوت په تور د ټانک په جیل کې بندي دی. په عین حال کې د جنوري په 9 د غورځنګ د نیول شو غړو په ضمانت ته خوشي کېدو درخواست اورېدنه په کراچۍ جیل کې وشوه. بل اورېدنه به د فروری په 3 کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نیول شو مشرانو غړو د ریاست خلاف د ویناګانو تورونه دي، خو غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې دوی سوله ییزه مبارزه کوي. پرون په کوټه کې عوامي نېشنل پارټۍ په بلوچستان کې د ګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان چکزی د تختونې پر ضد لاریون وکړ. په لاریون کې د ګوند مرکزي مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی، عمومي سیکرټري میا افتخار حسین او صوبایي صدر اصغر خان چکزی په ګډون د ګوند ګڼ شمېر کارکونکو ګډون وکړو. اسد خان چکزی د 13 کال اکتوبر په 15 نامعلومو وسلوالو کوټه تصویر ما لکوشلاک سیمې نه تختولیو. پولیسو د اسد خان دعوا مقدمه درج کړې وه، خو تر اوسه نه دی موندلې. په کوټه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو پرون احتجاجي مظاهرې ته وویل چې شاوخوا 3 میاشتې تیرې شوې، خو حکومت او نه هم ریاست د اسد خان موندلو کې څه سنجیدګي ښودلې. بلخوا د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو په مشرۍ کې د امنیت او په ځانګړې توګه د اسد خان چکزی د غوا په اړه یوه غونډه شوې. په دې موقع صوبایي وزیر وویل چې صوبه کې امنیت ټینګولو او د تاوان لپاره د غوا د پیښو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. د سوات پولیس وایي چې یوه شپه کلنه ماشومې په سوره کې د ورکول کېدو نه شورلې. د سیمې د پولیسو مشر ډي پي او دلاور خان بنګش پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خوازخېله په لرې پرته سیمه لا خار کې جرګې په یوه کورنۍ شخړه کې یوه شپه کلنه ماشومه یو 14 کلنه لکته د واده کولو پریکړه کړې وه. پولیس وایي په یو اطلاع دغه ځای ته ورغلل او د واده کوشش یې ناکام کړ. بنګش وویل چې د جرګې د 12 کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده چې پکې د ماشومې او لک پلرونه هم شامل دي. پولیس وایي 14 کسان یې نیولي او د پاتې 3 کسانو چې دا وخت پټ شوی لټون روان دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه غوښتنه کړې چې پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او له افغانستان نه نورو ځواکونو په ویستلو کې تادینه کوي. غنی ویل طالبان له امریکا سره د فروری 2020 کال تړون لاندې خپلې ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د دغه تړون له مخه طالبانو لوس کړیو چې له ترهګرو ډلو سره باډي کې پرې کوي او په افغانستان کې به تشدد راکموي. د جنوري په 9 د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین وینا کې اشرف غنی ویل چې امریکا او نیټو باید د ځواکونو د ویستلو په لړ کې پر خپلو شرایطو کلک ولاړ سي. یو کال مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر شاوخوا 2500 ته راټیټ شو. غنی ویل د خپلو نیټو ائتلافیانو سره غږېدلې دي، هغوی په افغانستان کې خپل مشن ته دوام ورکولو کې ډېره دلچسپي لري، خو هغه ویل نیټو ته امریکا بغیر خپل مشن جاري نشي ساتلی. او اروپایي ټولنې په داسې حال کې د ټولو لویانو لپاره د آکسفورډ استرازینیکا کورونا وایرس واکسینو د استعمال منظوري ورکړې چې د کورونا وایرس د نوو قسمونو پیدا کېدو پر مهال د واکسینو د موثروالي په اړه اندېښنې موجودې دي. په اروپا کې د دوایانو ادارې یا یورپین میډیسن ایجنسی د جنوري په 9 وویل چې خپله پرېکړه د هغو ازموینو په بنیاد کړې چې ښودلې ده د استرازینیکا واکسین 80% موثروالي لري. دا د کورونا وایرس درېیم واکسین دی چې ادارې د استعمال منظوري ورکړې. دې مخکې د فایزر او بایو انټیک او د ماډرنا منظوري ورکړل شوې وه. دا اتر دې دما د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا,
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. سلام پختونخوا کې در تزملي امیرزاده هر کلی کوم. پهل مو د خبرونو نو کړو ستاسو د مشال ریډیو یو سو ریپورتونه وړاندې کو. د پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم نورو مشانو په اسلام آباد کې په خبري هونډه کې حکومت او ریاست غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورزنګ د مخکښ سید عالم مسعود په ګډون د دوی نور نیول شوي غړي د پسندستي توګه را خوشي کړي. دوی ویل چې د خپل ملګرو گرفتاری او خلاف د فروری په 1 په پیښور کې جلسه کوي. ل جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړو پښتون شورنې غورزنګ مخکخ سره له نورو ملګرو دا وخت کراچي په جیل کې دی او ډاکټر سید عالم مسعود ته ټانګ په جیل کې بند دي. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر په دې رپورت کې راکړي.
د جنوري په 9 د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل حکومت ورسره یو خوا مذاکرات پیل کړي او بل خوا د دوی د ملګریو گرفتاری رواني دي. او د علي وزیر او د ډاکټر سید عالم مسعود په ګډون ځینې نور ملګري د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې قید دي. د نوموړي په خبره دا وخت په پاکستان کې د مارشل لا نه هم خراب حالات دي, نو ځکه خو د غورزنګ د غړیو پر ضد د قانون پرته عملیات کیږي. د پښتین په وینا دوی به د پی ټی ایم د غړیو د گرفتاریو پر ضد د روانې میاشتې په 1 په پیښور کې لویه جلسه کوي. نوموړي د خپل نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو غوښتنه وکړه او ویوي دیوی د پی ٹی ایم د قیدیانو درا خوش کول لپاره مونږ موجوده حکومت او د پاکستان عدالتونو نه غوښتنه کوو چې هغه ژر تر ژره زمونږ قیدیان را خوش کړي. او که داسې مذاکرات وي چې پکې نور ظلم او جبر کوي, نو په داسې مذاکراتو دی خلک نه تیر باسي. د پریس کانفرنس وروسته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وی د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورزنګ د مخکخ ډاکټر سید عالم محسود په ګډون د دوی نور ملګري پولیسو په غیر آئینی او په غیر قانوني توګه نیولي.
د قانون چې کوم غلط استعمال زموږ ملګرو خلاف روان دي, د خبره مې دنیا ته وړاندې کړو او موږ د خبره مزمت هم کوو. باید ریاست دا قوانین دا د خپل وګړو د تحفظ لپاره وکړي, نه کې چې د دې آواز جدیده وینا جدیده بیانیه د دبول لپاره. پوزي پوزي زمونږ ملګری ډاکټر سید عالم صاحب دی, علي وزیر دی, نور الله ترين دی, شیر ایوب دی, شیر مسعود دی, حسن دی, بصیر دی, اویس عبدال دی, حنیف پښتین دی, په مختلفو جلونو کې په مختلفو کیسونو کې ټول دغه په سیاسي بنیادونو کیسونه دي. چرته د جلسې کې استه, چرته د جلوس کې استه, مونږ دغه درهای غوښتنه کوو.
همدارنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر عبد الله ننګیال هم د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی
ریاست نه دا غوښتنه اوس واچي ریاست از اسٹیٹ پښتنو سره دا چې کوم رویه ده د بند کی, ولې چې دغه سه له بنگالیانو سره هم چې کېدل از اسٹیټ, نو دوی هر د اندازه نه ولګول او رسته بیا چې څه وسوغه ټول دنیا تشکار دي. نو نن بیا هم دا غوښتنه وسو چې پښتنو سره د رویه نه جاری ساتل سي چې کوم چې د بنگالیانو سره او دلته محکوم حکومت سره ساتل سوی دا, او دا زر تر زره موږ ملګری خلاص کیو د برابرۍ او بنیادی انساني حقوق ته موږ ټول پښتنو ته.
د ذکر د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو او بیا وروسته یې د کراچي پولیسو ته حواله کړو. له دې وروسته د دسمبر 14 د غورزنګ ځنی نور غړي په کراچي کې هغه وخت ونیول شو چې د علي وزیر د نیولو پر ضد یې احتجاج کولو. د کراچي د پولیسو په وینا چې د پی ټی ایم مشر علي وزیر په کراچي کې د دسمبر په 16 په یو جلسه کې د ریاست ضد وینا کړې وه. دارنګ د غورزنګ یو بل مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود د پیښور د جیل نه را پخلاسېدو د جنوري 14 د ډېر اسماعیل خان پولیسو نیولې او د ټانک پولیسو ته حواله کړې او وایي په نوموړي د بغاوت 2 مقدمه درج شوي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ دا تورونه ردوي او وایي دوی په خپلو سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. سراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
پرون د کراچۍ په مرکزی جیل کې دننه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او پښتون تحفظ مومنټ د نورو نیول شو غړو خلاف د مقدمه او په ضمانت یې د خوشي کېدو اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې لپاره د فروری دریمه ورکړه شوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو عدالت ته د سند حکومت کابینې هغه ثبوتونه ورکړه چې په بنیاد یې د علي وزیر او نورو ملګرو خلاف یې د ترهګرۍ دفې لګول شوی دي. د دې ترڅنګ د پنجاب فورنزک لابراتوري ساینس رپورټ هم عدالت ته وړاندې شو. علي وزیر او په ملګرو یې د ریاست ضد وینا او تور پورې شوی خو غورځنګ یې ردوي. نیاز علي خان رپورټ لري.
دا پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښو د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د هغه د ملګرو په کراچۍ کې د جنوري په 9 په زندان کې دننه د مقدمي او په ضمانت د خوشي کېدو او د خواست اورېدنه وشوه او د بلې اورېدنې د پاره 3 نیټه ورکړې شوه. د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اورېدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیې د اورېدنو وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینې هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل له کومې له امله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدی په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفې شامل کړي وي.
د علي وزیر او د نورو مرګرو د ضمانت کیس لګیدل نه غوچ کوم عدالت کې کاغذات پیش کړه نو باغې کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زم ټول راوست هغه پرمیشن پکې نو.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو کړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړې ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورټ هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزک لیبورټری چې کوم رپورټ ورکړی دی هغه سرٹیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایډیټینګ نه دی شوی او دا آډیو باره کې دا ویلی چې موږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه موږ دا آډیو باره کې سن شو ویلی.
خوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړی په 1 دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان ته استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوي کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاشت پوره شوه. پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو او عدالت د بلی اورېدنې د پاره 9 جنوري نیټه ورکړی وه. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په زدي په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
عوامي نېشنل ګوند له ریاست غوښتنه کړې چې په بلوچستان کې د امنیت خوندي او ساتي او د دوی په بلوچستان کې د دوی ګوند ترجمان اسد خان اچکزی د سمدلاسه کور ته راولي. دوی دا خبره د جمعې په ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ویاند لا درکه کېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره ته کړې ده. دوی ویل که داسې ونه شول نو دوی په پټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کړي. مظاهره ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشرانو امیر حیدر خان هوتی او افتخار حسین هم ویناوې وکړې. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ناکوی.
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان د اطلاعاتو د سکتر او صوبایي ترجمان اسد خان اڅکزي د غوا په ضد د جنوري په 9 نیټه په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی. په لاریون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سینیر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ترڅنګ په ګڼ شمېر کې کارکوونکو ګډون کړی. د لاریون برخوال د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پر منان چوک باندې په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. په دې مظاهره ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري او د پی ټی ایم ترجمان میا افتخار حسین اول چې عوامي نېشنل ګوند د دهشتګردۍ په ضد په جنګ کې ډېر قربانیانې ورکړې دي، د دې وطن او خاورې حفاظت یې کړی دی.
خو مونږ خو نیخ په نیخ د تشدګردۍ په مقابله کې ولاړ او مونږ دلته چې هغلته یو آواز اوچت کړی و او د ټول وطن جنګ هم کوو، نو که هغې مونږ له سزا راکوله او زما یو ځوان بچی چې مونږ د درې رڼو او هغه یک یو زوی ما د شهید صرف په دې چې مونږ ویری مونږ دبو زه نور تفصیل کې نه ځم، خو د باچا خان سپیان یو، مونږ د دې وطن د آبادۍ عهد کړی دی، مونږ چې کوم دی دلته په سر کفن تړلی دی او د دې وطن او د خاورې خدمت ته راوتي یو، مونږ به څوک په څه باندې یارې؟ نو که زه د خپل زوی د مرګ په بنیاد دا خبره کولی شم چې دا خو زما یو زوی و که لس زامن وي ما به په دې قوم قربان کړي.
د مظاهرې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سینیر نائب صدر امیر ایدر خان غوتي غوښتنه وکړه چې اسد خان څکزی دي د پر امن احتجاج د لارې سمدلاسه خوشي سي.
دا تکلیف تش دا اصغر خان دا کور نری، دا تکلیف تش دا عوامی نیشنل پارٹی دا بلوچستان دا تنظیم نری، دا تکلیف تش دا بلوچستان دا پختنو نری، دا تکلیف زمونگ دا ٹولو پختنو دے او چی دا ٹولو پختنو دے نو پا مونگ دا فرض دی چی پا دے تکلیف کی مونگ پل پختنو رونو سرا ادری گو پا میدان کے او پا میدان کے پشری کا آواز پورتا. نن دا احتجاج دا دے زی پور محدود دے، مونگ دے پا دے نو مجبور ہے چی دا احتجاج پا ٹول ملک کے کم کمزے کی پختون آباد دے چی پا دے ٹول ملک کے پایا لخیر دا احتجاج شروع شی مونگ دے تا سوک نو مجبور ہے.
و دے مظاہرے تا دا عوامی نیشنل گوند صوبائی صدر او پا بلوچستان اسمبلی کی دا این پی پارلیمانی لیڈر اصغر خان اڅکزی هم وینا وکړه او وی ویل چې دوی به د عدم تشدد د لارې احتجاج روان ساتي.
دا زموږ ایمان دی چې زموږ به هر منزل ته فاطمه تشدد ځان رسو. یوازې دا نه چې نن د اسد خان اڅکزی د پاره موږ پر روډ ولاړ یو، پر امن احتجاج کوو، خو سوال دا دی قبیل فرض زما د تکلیف مداوا د پښتون افغان وطن د پریشانی مداوا په کورټ نه کی، کدا مداوا د لارې په بندیز باندې نه کیږي، کدا مداوا پداش پر امن احتجاج او لاریون باندې نه کی، نو څه بکی پښتانه لکه څنګه چې دنیاوالو خصوصا امریکن د خپل ځان د ساتلو د پاره په دنیا کې یو غوبل جوړ کړی دی، د دنیا هر کونج په یو تکلیف په یو پریشانی اخت کړی دی، لیکن خدا کار کړی دی خپل کور یې محفوظ او خوشحاله ساتلی دی. سمجھ دې یارانو خپل کور په تکلیف اخت کړی، خپل په کور کې غوبل شروع کړی دی.
بل خوا ته د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو د صوبایي سکرتر اسد خان اڅکزی دا غوایه الله درکېدو په ضد د جنوري په 28مه نیټه و بلوچستان هایي کورټ ته درخواست ورکول سوی دی، کوم چې عدالت د اورېدو لپاره منلې دی. عدالت ته درخواست ورکوونکي منیر کاکړ ایډوکیټ وروسته و مشالیډو ته وویل چې عدالت به د فروری په 2مه نیټه د درخواست اورېدنه کوي او د دې مقصد لپاره وفاقي سیکرټري دفاع او د کورنی چارو د وفاقي سکتر تر څنګ نور جګپوړي چارواکي راغوښتي دي. د دې څخه له مخه په کوټه کې تېره ورځ د بلوچستان د کورنی چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په مشرتابه کې د امنیت په اړه بیا په خاصه توګه د اسد خان اڅکزی غوا په اړه یوه غونډه وسوه. غونډې ته په خپله وینا کې میر ضیا لانګو وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده، بیا په خاصه توګه د تاوان لپاره د غوا د مخنیوي په خاطر به حکومت سخت ګامونه پورته کړي او چې کومې ډلې په دې کې تورنې دي هغه به هرومرو د قانونو مخ ته وړاندې کوي. د یادونه وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر اسد خان اڅکزی تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه هغه وخت و کوټ ته چیرمه د کوچلاخ په سیمه کې لادرکه سوی و، کله چې هغه د چمن څخه د کوټ په لور روان و. که څه هم وروسته پولیسو د اکتوبر په 23مه نیټه د اسد خان د اغوا مقدمه لاسلیک کړې وه، خو د څلورو میاشتو د تیرېدو وروسته یې تر دم ګړی پورې اسد خان نه دی موندلی.
دا مشال ریڈیو دا
د سواد پولیس وای چې د خوازخیلو په لاخر سیمه کې یو شپکلنه ماشومه په یو کورنۍ شخړه کې په سوره کې یو سوارلس کلنه لکتا واده کول او درولې دي. د سیمه د پولیسو مشر ډی پی او دلاور خان بنگش مشال ریډیو تویل چې د ولسو کسانو خلاف یې دغه غیر قانوني فیصلې په سر مقدمه درج کړې ده چې پکې جرګه کوونکي او د لکو جنای کورنۍ یعنی پلرونه هم شامل دي. د پولیسو په خبره په دغو کې سوارلس کسان نیول شوي دي. پولیس وایي د دغو کسانو خلاف به عدالتي کاروایی کیږي. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات پولیس مشر ډی پی او دلاور خان منګش د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو په یو اطلاع د تاثیر خوازه خیل لري پرته سیمه لا خار کې د جرګې په هغه اولس تنانو مقدمه درج کړي چا چې شپږ کلن ماشومه په یوه شخړه کې د سوارې په غرض سوارلس کلن هلک ته واده کوله. پولیس وایي چې دا کې سوارلس تنان نیولې شوي چې پکې د ماشومې او هلک پلاران او جرګه کوونکي شامل دي. پولیس مشر وایي پولیس جاتوی چې دا عمل یو جرم دی او ملزمان به عدالت ته وړاندې کولای شي. جرم ثابتېدو سره ملزمانو ته د لسو کالو پورې عدالت د بند سزا ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. پرون په چارسده کې د مازورانو د ستونزو په اړه پړومبي ځل یوه کولی کچهري یا خلاصه کچهري وشوه. دغه دستوره چې د خیر ښېګڼې محکمې په ضلعي دفتر کې وشوه، پکې د مازورانو پر ستونزو خبرې وشوې. په دستوره کې ګډونوالو مازورانو خپلې مسلې د چارواکو تر غوږو رسولې او ویل چې حکومت دې دوی ته میاشتنۍ وظیفې ورکړي، د صحت، تعلیم او روزګار په برخه کې دې ورته سهولتونه برابر کړي او د لوبو لپاره میدانونه دې ورته جوړ کړي. د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ضلع چارواکو ویل چې دوی نوکرو لوبو میدان او روزگار د کوټې په لړکی ګامونه پورته کړی دي. د چارسده ضلع چارواکی سید عادل شاه ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې به حل شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ اورو.
په چارسده کې د خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر ضلع دفتر کې په وړومبیځل د بیلابیل مازورو ښکار کسانو لپاره کولی کچهري وشوه چې پکې نارینه، زنانو، مشرانو او کم عمره ماشومانو مازورانو ګډون وکړو او خپلې راپېغې ستونزې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې چې پکې زیاتره د میاشتنۍ وظیفو، تعلیم، د صحت سهولتونو نه علاوه په سرکاري نوکرو کې د برخو غوښتنې وکړې. رشید الله چې د پولیو مزوره دی وایي چې د دوی لپاره روزګار یا میاشتنۍ وظیفه دې مقرر کړي شي.
ماجی پولیو مسله ده، یاره چې مسایل خو ډېر زیات دي. تعلیم هم شکر دې کړی دی، الحمدلله میټرک پاس یم او حافظ القرآن مې ما سمنګ باندې خلک پارمونه ډکی یا مونږ ته اوسه سنه ملایويږي. او جن مونږ په دغه تمه نه چې روز په سراشي اوس په سراشي بانے بانے خلق کیا بس ننداز چلو شو ناغ چلو شو بس خبر غیب شي. خبر دار جی حکومت توجہ جی نه کوي.
یو زنانا زرشاد وای چیرونه مازور دی او د کور جون تیرول ورته ډیر ګران دی، نو باید حکومت یا متعلقه ادارې دوی مرستي وکړي.
ډیر زیات غریب اعلان ډیر غریب یم، مون میم نشته، لار میم نشته، یو را مازور رور مې دی کور کې، یو زی یو غرور مې دی ډټ کی کار لزی ما وخت لار چې کل کار وشکل نی او ز پیغلیم.
اتلس کلن میا سبیح الله چې دولسم پاس دی وای چې حکومت ته ورته په خپل مخصوصه کوټه یا برخه کې نوکری هم ورکړي او د لوبو لپاره دی ورته میدان هم.
زبدا خبرو کوم چې کلی کچهری او شو خو چې په دې باندې روستو د افسران عملو کې نو زمونږ د کبي مطالبې دي چې دا موږ له حل کې. ما هر ډپارټمنټ کې ځکه غوښنه جمع کړل خو هیڅ نوکری ما ته تر اوسه پورې ملو نشو.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر ضلع افسر شیب خان نه پوښتنه وکړه، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې د لوبو میدان په شمول د دوی د نوکرو په برخه یا کوټې نه علاوه د روزګار لپاره هم دوی ګامونه پورته کړی دي.
جی دا تاسو ګوري کړه چې مونږ کله ډیسټریکټ ناظمینو ډیسټریکټ فند نو مونږ ته 5% چکم د ډیسټریکټ ای ډی پی هغه به د ډیسیبل د پاره ملاوي دا نو کوم ډیسیبل چې دی د غی د پاره د لوډر او د روزګار چکم د غی غټ ان شاء الله مونږ به دا ځل چې یار خلکو ته دغه پی سی نه بلکې د روزګار یو ذریعہ ورکو نو ان شاء الله هغه به ډیر زر امپلیمنٹ شي. مونږ دلته چکم دی په دې اوم په دې خپل دغه کې یو پلی گراوند چې کوم دی دا غي پی سی 1 جوړ کړی دی او ان شاء الله امید لرم چې هغه پی سی 1 بچ کوم دی دا ډیسیبل لپاره چې کوم دی مونږه منزور کو ان شاء الله.
بل خو دغه غونډې مشر ملما دا چارسدي ضلع افسر سید عادل شاه ژمنه وکړه چې د دوی دا ټول غوښتنې پوره کول لپاره ټول متعلقه محکمو ته امر کړی دی او تپوس به ترې کوي.
دینا پس یو بلکل کې کچاري کلی کچاري په فالو اپ کې ځخه مخه کوم پای کې به دا خبرې چې دا زمور فص د دې کلی کچاري کوم خبرې مونږ کړي سم سم هدا پر مونږ کامیاب شو.
نن ما په کلی کچاري کې تاسو مورې ټول ډیپارټمنټ
ڈپارٹمنٹ سما اعلان کو کہ یہ دابا جو سگنا امپلیمنٹ کے آگے خلاف اس مونگ با پوینٹو ایکشن اخلو
دایدا منرا چہ خیبر پختونخوا حکومت د مزور کسن لپاره پر سرکاری نوکرو کے کوٹا یا برخه د 2% نه 4% کولو پریکړه کړی دا خلا پر د قانون دلاره عمل درآمد نه دی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د مومندو د پټي باندې خلک وایي چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د مومندو ډیم جوړونکي ادارو مشینونه او نور سامانونه ایښودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي خو حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نه خو متبادل کورونه ورکوي، نه ورته نور سهولتونه او پیسې هم ورته ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامي چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونو نه کورنیو پیسې اخیستي، خو دوه کورنۍ ضد کوي، نه پیسې اخلي او نه هم کورونه خالي کوي. نور حال لسی میں دا مشال ریڈیو خبریال چا نواز ترک زیرا کوی.
دا مومند ڈیم نه د اوبو په بهیر 3 کیلومتر کې آباد کلی پټی باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28مه دغه ډیم ته تیریدونکو لار هم بند کړی و. هغه وخت چې د مومند ڈیم د پرزم کې د خلکو نه خستل کیدی نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو ایښودو د پر د پټی باندې زم کې د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوی. خلق ورسره راضی شوی هم خو اوس خلق وای چې دوی ته پیسې هم کمی ورکړي او هغه توانونه چې دوی ته د کورونو د خالی کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28مه غرمه د مومند پولیسو لخوا دغه کلی نه هتنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک په کې د جرم کولو نه وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
زمکه په بدن کې زمکه غواړو د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړ کړی بجلی اسپتال سکول او جماعت او وادیراو د وګو بحالی دارا ته وکړي او د اسسمنت موږ له 2-7 لک روپې ورکړي دا خو ته موږ د اجرت راکې غوښتنې موږ دومره سختې نه دي چې موږ حکومت ته یو د صفاتي مطالبه نه وری دي چې یاد د حکومت نشي کولای کنه.
او دلته به څومره کورې پټي باندې کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوه اته کورې
پټی بانډا کې د برانخیلو قبیله وسیږي چې مشران وایي د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلي او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سیند په غاړو دوی بانډې جوړې کړې او مالداری وایي کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټی بانډا د مونډي نومې سیمینار 2 کیلومتر کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې ورستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خاوند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کله هم په حوالات کې واچاو دوی بخپل غختونو نه پشا کیږي.
موږ له طالبې دي دي چې موږ د دې نه په زور ستاسې موږ په دې وطن باندې واړلی شو دا دې زاړ شو اوس راته دې ته کې په زور م پاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاتو دو د یو لس کال وشو چې لا ګورم دا هغه کې یو لس کال کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم وشو پاتې ما بعد کو وخت کې دیم رالی اصل له به غږه کوستای خوتی کوم د لیلا سات کو ته باندې به ورایمي بچا موږ زه کې نه کو موږ خپل اقوام.
د پولیسو ډي اس پی تحصیل پنڈیالی علي مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په شپارسم ماده کې ککړ بلل شوی خو ته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه نو د وینا و چې د یو چا کور هم نه دی اړنګ کړی شوی او دغلته ټول یو لس کورنو چې نه کورنۍ ته خو پیسې ورکړل شوی ولې دوه کورنو ولا خپل کورنه نه خالي کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لک نه زیات روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه افیکټ کوي او موږ دې په وجه د کور به خالي کوو خو هغه خلک دې ولې سره موږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو چې موږ د خپل سامان بدل ته نوچت کوو بیا به موږ بل ځای ته بلاړ شو نو درې ورځې ټایم هغه وخت دي درې ورځې پس به موږ هغه کوو او اډمنسټریشن د خلکو سره افهام او تفهیم سره خبر هل کول غواړي.
د حکومت لخوا د محمد نیم دپاره د خلکو نه د 3000 اکړو نه زیات ځمکه اخیستل شي او د سیمې خلکو د ځمکه د بایو د ډیم جوړونکې کمپنۍ لخوا د سهولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وي. په دغه بندو جوړونې کار د مې په 2مه 2019 شروع شوه او حکومت ویلی چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د د خوست اوسیدونکو په غونډه کې د افغان دولت او طالبانو غوښتل چې د سولې نه وخت په خپل لاس کې واخلي او د بارنو پر ځای د پخپلو کې پر یو بل باور وکړي. دوی ویل یوازې پخپل افغانان کولی شي روانه جګړه پای ته ورسوي او د هیواد په آبادولو کې برخه واخلي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د بیلابیلو قومونو خلکو وغوښتل چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د سولې نه وخت په خپل لاس کې واخلي. ویناوالو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د لسګونو کسانو په ګډون د پخلاینې ملي غورځنګ د پرانیستې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وکړې. د یاد بنسټ یو فعال هیلهمند ژوندي په خپلو خبرو کې وویل د هیواد روانې کشالې یوازینۍ حل لاره د افغانانو خپلمنځي یووالی دی.
باندی چی نکوٹا نکاتر ننور ہی و دونا کولی سی کزمود داگا بد مرگ جگرا دا پختنو بیل خسرو دا افغانانو لخوا لیرے کی یوازنی دا حل لار چی دے آغاز مکستاسو اتفاق اتحاد دے نور با منتاسو بحرانیو ہی و دونا تا بیلابیل تمیلونو تا اجازه نور کو کزمود پا داخلی ستونزو داخلی مشکلاتو کی دوی لاسو لری.
ویناوالو د جګړې ښکې لوري تورن کړل چې د افغانانو پر ځای په بهرنیانو ډیر باور کوي. قومي مشر حاکم وری جنگی خیل د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خاطر د په روس، ایران او نورو هیوادونو نه ګرځي، بلکې د پکتیا په ټغر دی کینی.
طالب ناغښ کې په دولت ناغښ کې و طالب بل څنګه منا روس کے ماں گرزا پو پاکستان کے ماں گرزا پو امریکہ کے ماں گرزا روس پو افغانستان کے اپکتیا پو ٹھاگر ویتا کہنا دے خال کے تاکہ بل چیتا نہ کہنے اپکتیا نہ بھی شروع کی طول آت تچو حکمتی نہ چرو گولی دی اپکتیا نہ شروع شوی دی پکتیا نہ گولی دی بل تایور کڑی دی میرا نم ایک جان گوڑی پو خیست کے نہ کا حکمت نیک سراغ لاتی کو یا نہیں بانی کا طلب دلتا جان کو امی گینرا نہ گوڑی.
قومی مشر قاضی احمد ببرگزی هم د لوی پکتیا او د خوست د قومونو نمونه واخیستل چې مشران یې کولی شي د جګړې ښکې لوري سولې ته کینوي.
الحمدلله په تړیو کې مخور سپینګیري لرم، په مندزیو کې مخور سپینګیري لرم، په زدراڼو کې شملاور سپینګیري لرم، په منګلو کې لرم، په زازیو کې لرم، په سبرایو کې لرم. دا د مند سپینګیري دی ټول راټول شي او په مرکزی دولت ته غږ وکړي، په طالبانو ته غږ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د تاجکستان منو، نه د بل هیواد منو او نه د چین منو. دا زما هیواد دی، د هیواد ټول بچیان به راټولېږي او د افغانستان سرنوشت به ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه ښکاري او د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر سره په تلیفوني اړیکو کې ویلي دي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس د خبرونه هغه برخې ته را رسیدلی چې د خپل اوریدونکو سره به هم پکې خبرې کوو. تاسو کولی شئ مونږ ته ټلیفون وکړئ او مونږ ته ووایئ چې تاسو په علاقو کې تاسو په سیمو کې څه مهم خبرونه دي. مونږ هم اوریدل غواړو، نور اوریدونکي به هم اوریدل غواړي. د دې لپاره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکې د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 6 3 6 9 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ګورو یو اوریدونکو راته ټلیفون کړی دی خو دا غوي د ټلیفون لاین کټ شو. ګورو کو بل چا ټلیفون خړو نه خپخه ک تاسو سره د خپل سیمې معلومات وی سه خبرونه شریکول واړې نه د مشال ریډیو خبرونه تاسو په وړاندې دي. کنه وی مونږ به تاسو ته یو بل رپورت دروړو د کرکټ په اړه دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې د دوو ټیسټ میچونو د سیریز په لومړي میچ کې د جنوبي افریقا ڈلتا په اوو وکټو ماته ورکړه. د جنوري په 9 د کراچي په نېشنل سټېډیم کې شوې د ټیسټ میچ په سلورم ورځ پاکستاني لوبډلې په خپل دویم اننګز کې د اتیا رنزونو هدف د دریو وکټو په تاوان پوره کړو. د ټیسټ میچونو علاوه د دواړو ملکونو کرکټ ټیمونه به درې شل اووریزه لوبې هم کوي. په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه مهال درېدلې او کله چې د 2009 د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم ترهګر حمله وشوه. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورت کې اورو.
دا په کراچۍ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لومبي ټیسټ میچ کمنټري دا چې پکې کمنټیټر په خپل روایتي انداز کې د لوبغاړي لخوا د څلورو رنزونو جوړول وایي. خو تماشایانو اوازونه ځکه نه اورېدل کېږي چې د کرونا وبا له وجې خلکو ته سټېډیم ته د تللو اجازه نه وه. د جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډله چې څه د پاسه 15 کال وروسته پاکستان ته د لوبې لپاره تللې، پاکستان ورته په لومبي ټیسټ میچ کې په 2 وکټونو سره ماتې ورکړه. د جنوري پر 9 د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې ترسره شوی د ټیسټ میچ په څلورم ورځ پاکستان کرکټ ټیم په دویم اننګز کې د 8 رنزونو هدف د 3 وکټو په تاوان پوره کړو. پاکستان ټیم په خپل لومبي اننګز کې 308 رنزونه جوړ کړیو او جنوبي افریقا په لومبي اننګز کې 240 او دویم کې 245 رنزونه جوړ کړیو. د میچ غوره لوبغاړی د پاکستان ټیم فواد عالم وګرځیدو چې په لومبي اننګز کې 109 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان او افریقا کرکټ ټیمونه بعد 2 ټیسټ او 3 شلوریز لوبې کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ بعد دویم ټیسټ میچ د فروری په 14 نیټه په راولپنډۍ کې کیږي او شلوریز لوبې بعد د فروری په 11، 13 او 14 په لاهور کې کیږي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم یو لوبغاړی عمران خان جونیئر وایي وړاندې به د متحده عرب اماراتو په میدانونو کې میچونه کول، خو اوس د ملک په میدانونو لوبېدو سره نه یوازې حوصله لوړیږي بلکې لوبغاړي به د ښې کارکردګۍ مظاهره هم کوي.
پاکستان ته ټول نوټ خبر ده چې اول کرکټ بحال شو، انټرنیشنل ټول کوم ټیمان چې راغله کوم ټاپ رینکینګ والا ځان ټول لاغله هغه به ده چې کتاب ټیم ګورې بیا تر یو سر دی وایي سر لګیا دي ګروم کې ورو ورو ګروم کې مزا خمخایي په
په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه مهال ودرېدلې و چې کله د 2009 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم تر هغه حمله وشوه. خو بیا شاوخوا و کال وروسته په 2016 کال کې د زمبابوې، په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالې لوبډلې یا ورلد 11، په 2019 کال کې د سریلانکا او په 2006 کال کې لومړی د بنگلاديش او وروسته د زمبابوې کرکټ لوبډلو پاکستان ته سفرونه وکړل او هلته یې سیالۍ ترسره کړې. د جنوبي افریقا کرکټ ټیم دا دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لپاره بند دروازې خلاصې کړي؟ د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی یو چارواکي او پر لوبو نظر لرونکي عامر نواب وایي
د افریقی ټیم مین ټیم چراغ دی سره ډیر زیات هغه چې کم د 2009 نه پس پاکستان کی اغه انټرنیشنل کرکټ بن شو نو دي سره پراپر اغه شروع شو یو پراپر ټیم راغی دي سره د پاکستان کی د انټرنیشنل کرکټ بحالی او اغه صاف ایمیج چې د پاکستان کم دی اغه مو مخې ته راشي.
د جنوبي افریقا وروسته انګلند کرکټ لوبډله بعد روان کال په اکتوبر میاش کې پاکستان ته ځي او هل تباله کوربه هیواد سره 2 شلوریز میچونه کوي. د انګلند کرکټ بورډ د تیر کال په نومبر میاش کې ویلی وو دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله به پاکستان ته ځي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2006 کال په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پر تلای اداري فساد یا کرپشن زیات شوی. د جنوري په 23 د اداري فساد په اړه خبرې کړي ریپورت کې د یاد سازمان د نړۍ د 180 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پوښتنو په ګډون له 1,400,000 جاج اخیستې چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د کرپشن زیاتېدو په اړه دا ریپورت له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په بیا بیا دعوې کړي چې دا کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګړندې کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمیرا کوي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستې دي. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 120 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 112 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي پاړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دی هغه ته اسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دو مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 300 روپے او بل کال شو 300 روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلک دی دا هغه ته دا سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلامآباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې دی هغه بالکل extreme باندې ان باندې دي دا غي د اوسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې دنه پارلیمنت کې د هغي چې کم انټرست دی هغه ډیر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کې دی شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پرشر بلټ کوي نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دی هغه ترانسپیرنت کېدی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمه دي، ځکه چې په دومره لاند وخت کې اداري فساد نسی کنټرول دی. د روڼتیا نړیوال سازمان دوسنی راپور پاړه مو د جنوري پراته وشتمه په بیلابیل وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیل چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2020 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
د احمد شاه زمي ریپورت تاسو اوریدو. د پاکستان په سیاست کې خزه د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده. اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصف بوټو سیاست ته مخه کړې. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کوکتل شي نو یو شمېر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استازیتوب یې کړی دی، خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمې خزې په عمومي چوکو منتخبېږي. په دې تفصیلي رپورټ کې په سیاست کې د رول تکتنه لرو چې د خزینه او سیاستوالانو په اوازونو پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
تم جانتے تھے.
داد پاکستان پر سیاست کے دلوئے نملرون کو خزو غگوندی د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې وویل،
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه، تاسې د عزت خلق یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکی هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دا ده چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
پاکستان جمهوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف دی چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو ښارونو کې یې جلسې کړي دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکته. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټیکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد های کورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم مې او داغې د میړه او پخوانی پوځي کیپټن محمد صفدر سزاګانې اوزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر ابتلا آئی،
چکله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز روته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار تر سره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلد ده. د هغه په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زورور وینا کوي، ډیر ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا سو وخت وو چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو، نو زکا پکور کے گوخو، نو دا حقی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا. حقی پخپل لنڈا وینا کیوال چھ دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
آپ سب کی شکر گزار ہوں.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود د سی پلویش میر کې راغون شوی یست. تاسو نن خپل پریکړه کړی، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بینظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو 2 کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوریت هیواد لومړنی خزینه مشروه دغه د واک لومړی دوره ل 1978 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغه ل 1993 نه تر 1996 پورې وا. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداري د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بوټو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بے نظیر بھٹو پخپل جون لکھ کے لکلی چھ پاکستان تستنی دلیے آسان فیصلہ نوا.
ز تر وقت درے سات مخ کی پدوبئی کی دخپل جلاوطنی لکورا روان شم. زما میڑ آصف باید پدوبئی کی زما لدو لونو بختاور او آصفی سرپات شوے بے. آصف او ما باید سخت او سم فیصلہ کڑے بے. مونگ پردے پو ہوو چھ زما لورتک سرا خطرونا تڑلی و خو مونگ دا باوری کول وختل چھ کہ ہر سکی گی زمونگ دلونو اوزوی بلاول چھ آکسفورڈ کے په پوهنسی کې وو د پالنه او ورته د پام کولو لپاره به له والدینو یو کس موجود وي. خا خبر دادا چې پر دې ډول موضوعات ډېر کم مړونه او خزي له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یاد عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لار ډېره مخکې انتخاب کړی و. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچی پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړ.
بے نظیر بھٹو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په سیر ټولنه کې خزه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره خزو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅ کله خپل جذبات ونه خایم. په سیاست یا حکومت کې که یو خزه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې خزه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي یې ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو لګاړي سریستلو او خپل پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلی وو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېرې مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل، دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سخت دریځۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سخت دریځۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زمونږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بھٹو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بھٹو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1920 کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نو موري اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشره ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ خزوا چې د 1920 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولې دی.
ولی خان دوبانې چې کوم د مقدمې جوړې شوې بوتو سیبي چې هغه سازش بلوچستان والا هغه کوله او حکومت مات کو نه په جمعیت طلبه استعفا ورکړه. دلته او حیدرآباد کې دی نل کیس کمپ سایری سی کیس افلان کای کیس او داشتي دې نشورې شو په کتا خل کړی د بیگم نسیم ولی راوځي. بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رکرول لوبولای دی کنه راځي کې مطلب یو خاصه پاول سال په دغه علاقے کې سیاست تراوزی په دغه حساب سره کنه کا هغه بیا هغه مودې پورې مطلب دغه رول ولوبا او پارټي را ټینګ کړل. مطلب چې په داسې حالاتو کې چې بیا مارش لاګانې بیا څه شی وي داسې شی شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو اسفدیار هم قیدو بیا په حساب سره او تو ګوري دې هم مطلب په سیاست کې په جمهوریت د پاره ډېر خرول ولوبا ولو لا خپل لا هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا هغه خلکو ته په خپل ښې طریقې سره لکه په خپل وخت کې پیش کړه او خپویې خاطه وه لکه چې کوم هغه سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغې نه ډېره پویه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشره هم پاتې شوې او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نوموړي له سختو پړاوونو تیره شوه او مشکلات یې وګالل.
نسیمی بی داسې وخت کې سیاست راوتلې وه چې ډېره سختي وه. په نېشنل عوامي پارټي ورته په هغې بندیز لګېدلې وه، د هغې لیدران ټول نیول شوي سوونه بلکې زرګونه کسان نیول شوي. نو په داسې وخت کې هغه راووته او یو سیاسي قیادت یې خلا یې ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل عوامي پارټي نیپ دا د هغه سره مخالفه وه، ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا حزب اختلاف چې کولو نو په هغې کې خلک به نیول کېدو. بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په 1991 تاریخ شروع شو د ایم آر ڈی، نو په هغې کې بیا د ان ڈی پی وه، نېشنل ډیموکریټک پارټي، نو نسیم بی بی بیا هغې کې شامل وه. د ان ڈی پی چې وه د شیرپاز مزاری صاحب صدر وو او دیم ګام به سره ملګری وه، نو هغې کې هم نیول کېدل او نظربندۍ او دا خبرې راغلې وې. نو دا مسئلې هغې تېرې کړې دي.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اګست کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې لسګونه کلونه پخوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامله شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې وویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولي خان او داغه ملګري بندیان شول، پر ګوند یې بندیز ولګېد او په همهغو ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
زه واده شوم دې کور ته، باچا خان واه ورته بنګ یو عقیدت لره کټوې واو چې په دغه کې د بوټو صاحب حکومت را نو بوټو صاحب تقریر وکړ. څو وخت پس چې دا خلک یې قید عقید ما احتجاج هم شروع کړ، په ریګینګ کې شو. بس ما دا اراده وکړله چې اکټیو پالیټکس کوم، خو راځه چې سیاست کوم. باچا خان بابا پارټي د ختمېدو نه ده، ځکه چې دا حق د لاري پارټي. بس ولی خان قید شو، پارټي بین شوه.
په پیښور کې یو کارپو ډاکټر فخرل اسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېښي.
هغه په داسې وخت کې سیاست ته راغلی و چې د هغې سیوا د ولی خان نه د هغې نور خاندان په دې حق کې نه و چې دا د سیاست ته راشي. او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا کتل چې هغې په کراچۍ کې په یوه جلسه کې خپله لوپټه جلسه پښتنو ته راوغورځوله چې دا به تاسو ما ته راپس راوي. نو داسې یو جذباتي کیفیت کې هغه راغلی وه او د هغې خاوند په خپله په جیل کې و. نو زما که په سیاست کې د هغې نه پس څوک هم راغلی
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1980 لسیزه کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصوص د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جناسه بخور و زبدا وای ما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسی وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه د انګریزانو په چوکاټ کې وو. کدی ته به موږ ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان تر اوسه د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره دا چې خلک ور سره وو هغه باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا چې کوم هغه شو په کومه طریقې سره د باوجود چې شرقي پاکستان چې د چول بنگلاديش ته الته او تډیر سپورټ حاصل او الته او خلکو ډیر هغه کولو او چې هغه خپل هغه کې او کې کامیاب خون شو او دا وا چې هغه حکومت دمرا وزن هغه کا حکومت دمرا غسر مخامخ ته اخر ته هغه ایوب خان به هغه خپل پرې خپل مثال بل مارشل بیا ولګید.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکې او سړی نوماندان وی او کم خزې په دې توانې دلی چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره خزې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی کر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزادی. ډاکټر فخرالاسلام هم دې ته په اشاره وای چې په پاکستان کې په سیاست کې د خزو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د ځینو خزو د بریا لامل دی.
د کال 1903 یم آئین چې دا ویل شوی و چې د خزو د پاره به یو کوټه به وي سټونو، خو دا به تر لسو کالو پورې د بده مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې میرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اغوستې ده، قربانۍ ورکړي دي. په براه راست انتخاباتو کې پوری زنانه کرنے بشوی دا اغیی نمونه پا گوتا شماری جیشتی او اغم دلچسپ خبر دا نا چه اتحاغ خاندانو نصر تعلق سایم تا چه مونگا جاگیر دا اغیی شو.
کارپوهان خوشبینی خایي چې په راتلونکي کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي، خو دا غي لپاره د جمهوریت نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.